درنو افریدون ته السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې د ازادي رادیو د خبرونه تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د افغانستان او پاکستان د ګډي سوداګرۍ خونی مشر خان جان علي کوزي وایي چې پاکستان موافقه کړي چې په کراچي بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه خوشی کړي. پاکستان له 2 میاشتو راهیسې د شاوخوا 3 میلیارد ډالر په ارزښت د افغان سوداګرو مالونه په کراچي بندر کې ایسار کړي دي. خو خان جان علي کوزي وایي چې په کراچۍ کې ایسار کړی شوي مالونو ته اجازه ورکول کیږي چې اکثره افغانستان ته صادر شي. د وویل چې د اوس لپاره به له نږدې 4000 کانټینرونو څخه وبخشي د اوس لپاره به له نږدې 4000 کانټینرونو څخه 400 ته اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي له افغانستان سره ستونزه به هغه مهال حل شي چې په کابل کې مشروع حکومت رامنځته شي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې انوارالحق کاکړ نن په اسلام آباد کې د مرګلي دیالوګ په نوم غونډې ته د وینا په مهال له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. وی ویل له پاکستان سره به د افغانستان مسایل هغه وخت حل شي کله چې په کابل کې یو مشروع حکومت رامنځته شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان او قطر د فوټبال د ملي ټیمونو ترمنځ مسابقه روانه ده. دا سیالي د 2018 نړیوال جام او د 2020 آسیایي جام د غوراوي لپاره کیږي. ټاکل شوی ده چې افغان لوبډله د سه شنبه په ورځ په بل سیالي کې له کویت سره مخامخ شي. افغانستان دا سیالي د یوې نوې انګلیسي روزونکې تر لاشوونې لاندې کوي. تر اوسه پورې د قطر لوبډلې افغانستان ته 15 ګولونه ورکړی دي چې په مقابل کې افغانستان یو ګول وهلی دی. د مسابقې لومړۍ نیمایي روانه ده. د کرکټ د نړیوال جام په دوهمه نیمه پایلو به کې نن د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې له یو بل سره مخامخ دي. په چې جنوبي افریقا وګټله او لومړی بیټنګ یا توپ وهنه وکړه. د جنوبي افریقا پایلګر لوبغاړي ژر وسوځېدل. جنوبي افریقا په داسې حال کې چې ټول لوبغاړي وسوځېدل 214 منډې هدف وټاکه. دا شیبه د استرالیا لوبغاړي بیټنګ کوي و لوبغاړي سوځېدلې دي. په داسې حال کې چې 28 بالونه یا توپونه لري یوازې د وو منډو ته اړتیا لري چې په دې توګه دا لوبه وګټي او پایلوبې ته ووزي او پایلوبه به له هند سره وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په دې اړه نظر نه دی بدل شوی چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. کله چې له جو بایدن څخه په سان فرانسیسکو ښار کې له شی جین پینګ سره تر 4 ساعته خبرو وروسته په یوه خبري غونډه کې پوښتنه وشوه چې آیا لا هم باور لري چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. د وویل هغه یو دیکتاتور دی او د هغه هیواد ولسمشر دی چې لا هم پکې کمونیزم واکمن دی چې د امریکا له حکومت سره بشپړ توپیر لري. زمو شخله ازادي رادیو اوري. سبا امنیت شورا ته د افغانستان په اړه راپور وړاندې کیږي. د دې راپور له ځینو جزئیاتو مو خبرو. د پاکستان صدر اعظم وایي له افغانستان سره د پاکستان ستونزه حق مهال حل کیږي چې په افغانستان کې مشروع حکومت جوړ شي. د پاکستان ځینې شنون کې په دې اړه وایي
افغانستان ته د ملګرتیا په دې پالیسی دا همیشه پاتې شي څنګه افغانستان مونږ کنټرول کړو. ا کنټرول نه کیږي هغه طالبان راشي کو بل څوک راشي.
یونیسف په خوست کې د خوارځواکۍ له کبله د ماشومانو د مړینو د مخنیوي لپاره لسګونه رضاکارې شزیک ماري.
مونږ په ټولنه کې ډېر داسې کسان شته د سوې تغذیې کچه چې د بېحې زیاته ده. د دې په خاطر مونږ ته دغه کټونه روکړل شوي دي.
د میدان وردګ اوسیدونکي وایي مخابراتي شبکې کمزوري دي.
کار خو یو پرېږده چې د دوه ژینا وخته شي خط کار زیتي نه ورکوي مشکلات هم زیات دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پام کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی همژغونکی فریدون سینیرلی اوغلو سبا امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت د ارزونې په اړه خپل راپور وړاندې کړی. د دې ارزونې په مساویده کې چې یو کاپی امریکا ژغ آشنا رادیو ترلاسه کړي، ویل شوی چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل دي د افغانستان د نړیوالو ژمنو د رعایت او د ښځو نجونو د کار او تعلیم په شان د حقونو په ورکولو پورې وتړل شي. خو یو شمېر افغاني ښځې او د ښځو د حقونو فعالان په دې ارزونې کې د ورکړل شویو وړاندیزونو او سپارښتنو په اړه شک څرګندوي. د دې موضوع جزئیات د ابدي سپوږمۍ په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سنلیوغلو به سبا د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل د ارزونې راپور او وړاندیزونه وړاندې کړي. ښاغلی سنلیوغلو د دغې ارزونې یوې برخه کې چې امریکا غږ یې یوه کاپي ترلاسه کړې، له طالبانو غوښتي چې نجونو او ښځو ته د تعلیم کار حق ورکړي. په دغه مسوده کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه، د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو په اړه د هغوی د ژمنو په رعایت پورې تړلې ده، او له طالبانو غوښتل شوي چې سمدستي په افغانستان کې د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه لغوه کړي. وړاندې پکې دا هم راغلی چې په نړیوالو ادارو سیستمونو کې د افغانستان هر ډول بیا په رسمیت پیژندنه او ادغام کېدل په افغاني ټولنه کې د ښځو په ګډون او مشارکت پورې اړه لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان کال په مارچ میاشت کې دغه سازمان له سرمنشي انټونیو ګوتریش څخه وغوښتل چې د افغانستان د وضعیت په اړه یو خپلواک او مستقل ارزونه وکړي، او په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د شته ننګونو د حل لپاره د یوې متحدې او همغږې نړیوالې تګلارې په اړه خپل وړاندیزونه د نومبر تر 18 وړاندې کړي. ښاغلی ګوتریش د اپریل په 15 د ترکیې مشهور ډیپلوماټ فریدون سنلیوغلو د افغانستان په چارو کې د ځانګړي او خپلواک همغږي کوونکي په توګه وټاکه. په دې موده کې ښاغلی اوغلو افغانستان ته د سفر او د طالبانو له مشرانو په بهر کې د میشتو نامتو افغانانو او د سیمو او نړۍ له ګڼو برخمنو هیوادونو سره د لیدنې په ترڅ کې وضعیت وارزاوه، او ویې ویل چې په دې برخه کې د ښځو او نجونو وضعیت په ځانګړي ډول د نجونو په زده کړو د بندیز په موضوع پراخ بحثونه وشول. ارزونه زیاتوي چې افغان ښځو او نجونو سوداګرو، دینی شخصیتونو، قومي مشرانو، مدني ټولنو، د روغتیا او پوهنې برخې کارپوهانو او د طالبانو د اوسنیو چارواکو ګڼو استازو د دغو بندیزونو پر لرې کولو ټینګار کړی دی. ارزونه وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او اقتصادي پرمختګ د ټینګښت او د ټول ګډونه حکومت د رامنځته کولو لپاره باید یو ملي بحث پیل شي، او په کې راغلي چې دا اقدام به په نړیوال سیستم کې د افغانستان د یادې کولو او بشپړ ادغام په لور حرکت وکړي. په ارزونه کې دا هم راغلي چې نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمني چې میلیاردونه ډالره کېږي د خلاصون لپاره یې یوه حل لاره ومومي. خو یو شمېر افغاني ښځې او د ښځو د حقونو فعالانې په دې ارزونه کې د وړاندیز شوي غوښتنو او سپارښتنو په اړه شک لري. د افغانستان د ښځو د مشارکت شبکې مشره ترنم سیدی وایي طالبان نه بدلیدونکي دي.
طالبان
طالبان نشي کولای تغییر وکړي. په دوو کلونو او څلورو میاشتو کې چې د دوی له راتګ څخه تېر شوي، دوی د ټولو هغو تړونونو خلاف عمل کړی چې له امریکا او نړیوالې ټولنې سره یې لاسلیک کړي. دوی د ملګرو ملتونو د منشور خلاف کاره بشري سرغړونې کړې دي، او پرته له کومې ویرې یې د میرمنو پر خلاف قوانینو ته زور ورکړی دی.
که څه هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنلیوغلو د ارزونې په مسوده کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه د ښځو پر حقونو د پراخو بندیزونو په ژر لرې کولو پورې تړلې ده، خو راشد فایق له زده کړو یوه بې برخې شوې هم وایي چې د ښځو د اساسي حقونو د ټینګښت په برخه کې پر طالبانو بې باوره ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
وروسته له دې چې دوی په رسمیت باندې وپیژندل سونه، دوی به بیا په یو ډیر ښه او منظم پلان باندې موږ ښځې د تعلیم او د کار څخه بې برخې کړي. نو زه د یوې افغان نجلۍ په حیث باندې د طالبانو د رسمیت پیژندلو او دغه شرط دپاره چې یعنې د ښځې حق به پکې خوندي پاتې سي.
خود طالبان حکومت تل ادعا کړي چې په افغانستان کې بشري او د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، او د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. طالبانو په تیرو دو کلونو کې د خپلې واکمنۍ پر مهال تشپګم ټولګي پورې د نجونو پر زده کړو پوهنتونونو، په ډیرو دولتي ادارو او ټولو نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو سخت بندیزونه لګولي دي. دوی د ښځو اړوند مسایل د افغانستان داخلي مسله بللې، او تر اوسه یې پر ښځو د بندیزونو د لرې کولو کومه غوښتنه نه ده منلې چې د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د نړیوالې ټولنې له اساسي شرطونو څخه بلل کیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د پاکستان موقت صدر اعظم وای له افغانستان سره ستونزه به حق محال حل شي چې په کابل کې مشروع حکومت جوړ شي. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې انوار الحق کاکړ نن په اسلام آباد کې وی غونډې ته د وینا په محال پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو د استلو د پریکړې دفاع هم وکړه او ویل چې له پاکستان سره به د افغانستان مسایل حق محال حل شي چې په کابل کې مشروع حکومت وي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د پاکستان موقت حکومت صدر اعظم ویل افغانستان سره د پوینا ستونزه به هغه محل حل شي چې په کابل کې د پوینا مشروع حکومت رامنځته شي. د په اسلام آباد کې د مرګلی ډیالوګ په نوم غونډې ته نن د دې وینا پر محل د دې څرګندونو سربیره له پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو د استلو د پریکړې دفاع هم وکړه. انور الحق کاکړ د ټي ټي پی یا د پاکستان د طالبانو تحریک ته اشاره وویل چې غیر حکومتي عوامل د پاکستان امنیت ګواښي. د زیاته کړه
Pakistan does have a challenge from the non state actors within which
Pakistan da khali ghair riyasat faalat kon ko la khwa da nangawano sara makhte mung pa de pohi go aw tayare ko che de sunje ta munasib jawab oyo mung pa khasat ko pa Balochistan aw Khyber Pakhtunkhwa ke da mazhabi aw nasli tashaddud aw pa umum ke patrol Pakistan ke da gistunje ta hal latu pa de ke mung da nuri nare amli marasat ta zarurat na laru Pakistan da salahiyat lari che pa khpal sar da sunje hal kri
very much confident take on these challenges
له دې وړاندې د پاکستان پر سرپرست صدر اعظم سربیره یو شمېر نور پاکستانی چارواکو هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن کړی چې ټي ټي پی یا د پاکستان د طالبانو تحریک ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. خو د طالبانو حکومت بیا تل د پاکستان دا ادعا رد کړی دی. په پاکستان کې یو شمېر شنون کې وایي چې د موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ څرګندونو حیران کړی دی. دوی وایي په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته داسې انګېرل کېده چې د پاکستان اړیکه بل افغانستان سره تر بل هر وخت خېشي. په اسلام آباد کې د پانتون د سیاسي علوم استاد پروفیسور اعجاز خان په دې اړه وایي
زمونږ د فارن پالیسی ډیپلوماټیک ذهن نه دی، پولیټیکل نه دی، بلکې یو ملیټری اپروچ لرو. نو افغانستان ته د ملګرتیا په ځای پالیسی دا همیشه پاتې شي څنګه افغانستان مونږ کنټرول کو. ا کنټرول نه کی هغه طالبان راشي کو بل څوک راشي کی مرګره کوله ایګران کار دی نو بس دښمن یو غنا. نو دا بیان ورکول چې کله جایز حکومت راشي دا ډېر عجیبه غونډه خبره ده. تر څو بره خدا هیروز اوس یکدم دا ناجایز شو مطلب دا شو.
اعجاز خان همدارز وایي چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام پر پرزیدو او د طالبانو پر وخت رسیدو په پاکستان کې خوشحالي کېده. خو اوس د په وینا د دوو خواو ترمنځ اړیکه په خرابېدو دی. په افغانستان کې د مشروع حکومت د رامنځته کېدو په اړه د پاکستان د موقت صدر اعظم د څرګندونو په اړه په پیښور کې د جی ان ان ټلویزیون د څنګه رئیس او د سیاسي چارو شنونکي کشفالدین سید وای
دا حکومت چې راغی دی وخت د افغانستان چې کمبر سره اقتدار قوت دی طالبان نو مونږ ډېر زیاتې خوشاله کړي وي او منګال تک لاړو منګال تک چیان هم سکلي وي او د هغه وخت پالیسی او بیا د نن خبرې چې مونږ ګورو زمونږ د وزیر اعظم صاحب چې کم سټیټمنټ راغلی دی نو زه نه پوهېږم چې دې وخت کې معاملات زمونږ په کم نهج باندې دي او د دې د ښه کولو کوشش ولې نه کیږي.
د پاکستان موقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ دا څرګندونه په داسې حال کې دي چې پاکستان په وروستیو کې د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړي او په عین وخت کې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو په وینا د هغوی تجارتي مالونه یې سر کړی دي. کتون کې د پاکستان د دې ډول اقداماتو هدف د طالبانو پر حکومت فشار راوړل بولي.
په پاکستان کې شپږ افغان سندرغاړي او موسیقي ژغون کې اندیشمن دي چې له دغه هیواده به وېستل شي. دوی آزادی رادیو ته وویل کبیر ته افغانستان ته واستول شي. طالبان چې موسیقي حرام غني د فعالیت د اجازه پر ځای به سزا ورکړي. د دې موضوع په اړه د ABD سپوږمې راپور واوري.
له پاکستانه د بیا اسنادو کډوالو د ایستلو په دوام د غهواد کې یو شمیر افغان سندرغاړي او موسیقي غوون کې افغانستان ته د ستنېدو په اړه اندېښمندي. یو افغان سندرغاړي ویان هنر جو چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللی او لشاو خو یو نیم کال راهیسې په یاد هیواد کې ژوند کوي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د ځان او نورو هنرمندانو د ستونزو په اړه وایي چې د طالبانو حکومت موسیقي د اسلام له نظره حرامه ګڼي او د هغې پر خپراوي د بندیز تر څنګ سندرغاړو او موسیقي غږونکو ته هم د فعالیت اجازه نه ورکوي.
ډیری هنرمندان چې زور سره په اړیکه کې مودا مهال په پیښور او کوټه کې اوسیږي له ډیرو ننګونو سره مخ دي. په تیره بیا زه لولس میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې اوسیږم. افغانستان ته نشم ستنېدای. زما لپاره په افغانستان کې ژوند کول ستونزمن دي.
یو بل افغان سندرغاړی وحید صدیقی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې په هرات ولایت کې په سندرو ویلو بوخت وو او د طالبانو د واکمنۍ له رانسکرېدو وروسته نوموړي هم په پاکستان کې پناه اخیستې. ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته له بیرته ستنېدو ویره لري.
به هیڅ حالت هم دوباره برگشته بر افغانستان هم امکان
نه لري. که زه افغانستان ته لاړ شم هلته به څه وکړم؟ د خپل هنر لپاره ځای نه لرم. موږ په خواله رسنیو او هم ځینو ولایتونو کې ګورو چې د موسیقۍ وسایل سوځول شوي، حتی هغه کسان چې د دوی سره د موسیقي آلات وهل شوي هم.
وحید صدیقی ادعا کوي چې څو ځلې په هرات کې د طالبانو لخوا نیول شوی او د ده په وینا په سختو ټکو ګواښل شوی دی. د سندرغاړو تر څنګ یو شمېر افغان موسیقي غږونکي هم دا اندېښنه لري او وایي چې د دوی ویزې پای ته رسېدلي او په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. شاکر ظاهری یو له مشهور افغان تبلیغګونکو څخه دای چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوال شوی او وایي چې طالبان نه یوازې د هنرمندانو او موسیقي مخالف دي، بلکې د موسیقي له وسایلو سره هم مخالفت کوي. هغه افغانستان ته بیرته تلل د ځان لپاره ګواښ ګڼي. طالبان موسیقی حرامه ګڼي او داسې راپورونه هم شته چې د هیواد په ځینو برخو کې یې له سندرغاړو او موسیقي غږونکو او اوریدونکو سره په ډېر تاوتریخوالي چلند کړی. څو میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د موسیقي د آلاتو د سوځولو عکسونه خپاره کړل او ویې لیکل چې دوی هغه وسایلو ته اور اچولی چې د موسیقي او فساد د ترویج لپاره کارول کیږي. یاد وزارت په دې وروستیو کې په یوه بله اعلامیه کې هم ویلي چې موټر چلوونکي باید په خپلو موټرو کې موسیقي خپره او وانه وري. ډیری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د طالبانو لخوا پر موسیقي له بندیز وروسته د ایران او پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول. هغه سندرغاړي چې په پاکستان کې ژوند کوي او د دوی په وینا افغانستان ته د ستنېدو لاره نه لري، دوی له نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونه چې کډوال مني او د موسیقي له ټولنو غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي او له دې ستونزو څخه د وتلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان موقت حکومت په دې وروستیو کې د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر اوسه نږدې 350,000 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
یو شمېر مسافر او موټر چلوونکي چې د کابل او د هیواد د شمالي ولایتونو ترمنځ تګ راتګ کوي وایي د ژمي له رارسېدو او د واورې له ورېدو سره د سالنګ په بدیلو لارو تګ راتګ ورته ستونزمن شوی دی. دوی له دولته د سالنګ د لوی لارې د ژر تر ژره پرانیستلو غوښتنه کوي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د خلکو او وسایطو د تګ راتګ پر مخ د سالنګ لوی لارې له تړل کېدو څه باندې دوه میاشتې کېږي، خو لا هم دغه لار نه ده پرانیستل شوې. یو شمېر مسافر چې له کابل څخه د هیواد شمال او شمال ختیځو ولایتونو ته تګ راتګ کوي شکایت کوي چې د ژمي په رارسېدو او بدیلو لارو کې له واورې ورېدو وروسته په دې لارو تګ راتګ نور هم ستونزمن شوی دی. وروسته له هغې چې د سالنګ لویه لار د دې لارې د تونل د بیا رغونې په موخه د روان کال د سنبلې میاشتې په 19مه وتړل شوه، مسافر وړونکو او بار وړونکو موټر د شیبر خواک للارې تګ راتګ کوي. عبدالله لال چې د سالنګ لارې په بدیلو لارو خواک شیبر موټر چلوي وای چې دا لارې ډیر وخت کې لري او په ځانګړي ډول اوس چې هوا مخ په سړېدو ده او د واورې ورېدل هم پیل شوي، له دې لارو تګ راتګ لا هم ستونزمن شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تیرونه د خواک کوته لاره د واورې له عمله د دوه ورځو لپاره بند شوی و. ستونزه ډېرې دي، سړک ورکه ده، خامه دي، موټرونه په ډېر ستونزه او سختي سره ځي.
د شمالي ولایتونو د مسافروړونکو موټرونو د کمیسیون رئیس محمد اسماعیل سخیزاده وویل
شیبر پلار واورې وری دل دومره ستونزې نه جوړوي ځکه چې دلته دومره واوره نه وریږي، خو په دې لاره ستونزه دا ده چې دوه درې ورځې وخت نیسي ځکه ګڼه ګوڼه وي. بار وړونکي موټر هم په همدې لاره تګ راتګ کوي. په پنجشیر لاره بار وړونکي موټر نه پرېږدي، یوازې مسافر وړونکي موټر ځي، خو د واورې او باران له امله دوه درې ورځې بیا هم بند وي.
یو شمیر مسافر چې په دې لارو تګ راتګ کوي د لارې د خرابوالي تر څنګ د مسافر وړونکو موټرو د بیو له زیاتوالي هم شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکی رفیع الله چې شمالي ولایتونو ته ډېر تګ راتګ کوي د سالنګ لویې لارې د بدیلو لارو د ستونزو په اړه وایي.
یوې خوانه سړک کنډو کپر ده، خراب ده سړک، او بلې خوانه بیروبار ډېر زیات دي، نو مسافرین خپل په وخت نه رسیږي. دغه ډېر جدي مشکل ده چې موږ لرو او خلک شکایت لري. دا مسافرین او د بلې خوانه د بسو او د موټرو کوم موټرونه چې مسافرین به د کراګانې زیات شي.
د یو خصوصي ترانزیتي شرکت مسؤول حبیب وردک وایي چې د سالنګ لوی لارې له بندېدو وروسته توکي د میمنې له لارې د هرات او بلخ ولایتونو ترمنځ انتقالوي. خونو موړی د دې بدیل لارې د سونځو پاړه وویل
خلک جګی کرایې ورکوي. مخکې به 15000 افغانۍ پټن په پیټن هرات مزار شریف کرایه و، اوس 2000 افغانۍ کرایه ده. نو مخکې به 12 تنه بار انتقال د لاوس 6 تنه بار انتقالی د هرات نه د میمنه په لار باندې.
دوی د طالبانو له حکومت غوړي چې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې چارې چټک کړي او د مسافر او بروړونکو موټرو پر مخې پرانیزي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د مطبوعاتو برخې مسؤول محمد اشرف حق شناس په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د نومبر په لومړۍ نیټه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د سالنګ لوی لارې په اړه یو راپور خپور کړ چې پکې د پروان ولایت د اقتصاد رئیس محب الرحمن رحیمي ویلي وو د دې لارې کار اویا سلنه بشپړ شوی او شاوخوا دوه اونۍ وروسته به د مسافرو پر مخ پرانیستل شي چې اوس له دې شمېرې دوه ورځې وختې دي. د سالنګ لویه لار چې د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ده، د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل ختیځو او سویلي ولایتونو سره نښلوي چې هره ورځ له دې لویې لارې سلګونه موټرې تګ راتګ کوي. د سالنګ تونل د لومړي ځل لپاره د 1958 او 1963 کلونو ترمنځ او د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوی چې وخت په وخت بیا رغونې ته اړتیا پیدا کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د میدان وردګ اوسیدونکو شکایت لري چې مخابراتي شبکې کمزوري دي او له دغه شبکو هغه څه چې لازم ده کار نشي اخیستلی. د دې ولایت د یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي دوی د ټلیفون کولو لپاره د غرونو سرونو ته خیژي. په دې اړه دا راپور واوري.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو د کمزوري پوښښ څخه شکایت کوي. دا یاد ولایت اوسیدونکو وايي مخابراتي شبکې د دغه ولایت په یو شمیر لورو پروتو ولسوالیو کې کار نه کوي او هلته ځایي اوسیدونکو په جلو حالاتو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. محمد امین چې د میدان وردګ ولایت د میرداد ولسوالۍ اوسیدونکو دي وایي چې د یادې ولسوالۍ په اکثرو سیمو کې مخابراتي شبکې په دروس ډول کار نه کوي.
وایه خو بالکل که خاتمه ده سي دي کور خو یو پرېږدا چې د دوه ځای نه وخت شي خط کور زیتي نور کی مشکلات هم زیاتی.
د یاد ولایت د یو شمیر نور ولسوالۍ اوسیدونکو هم د ورته ستونزو څخه سر ټکوي. لا جمله د چاکول سوالي اوسیدونکو هم په خپل سیمه کې د مخابراتي شبکو د نه فعالیت څخه شکایت لري. د دیول سوالي اوسیدونکو زیاتوي چې د یو ټلیفون لپاره 100 کیلومتر پلی مزل کوي او بیا ورسته ټلیفون کوي. د یادیول سوالي یو شمیر اوسیدونکو وایي
د شبکو ستونزې دلته شته دي. کوملان په بازو کلیو کې به خې کار نکو، په بازو کلیو کې بیا کار کوو نه سپا کام نیمایی کار کو کاملا کاری درست نده.
به شبکه ستونزه خدا غدی چیز موک پزای که تلیفون موبایل در دکار نکوی
کله چې موږ ته کوم مریض کوم مشکل پیښ شي نو موږ داسې ځای ته ورسه چې هلته آنتان کار وکړو یا مثلا موبایل کار
وکړو. امانت نه ده غوښتنه لرو چې پرې جدال کوشش وکړو چې د عامو خلکو ستونزې راپاک کړو.
د دې تر څنګ د یاد ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي بیا هم له ورته ستونزو سره مخ دي. محمد طاهر بیا د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي دي.
سیوا شبکه هم دلته کار نه کوي. د شپې د مریض هم لاسرسی هم نه کېږي تلیفون ته چې موټر پرې وغواړو یا بله څه هغسې او ډېر لرې لرې جای ته ځو بیا یا یو جای تلیفون کار کوي جګ جامې کوي ډېر کام هغه هم.
بلخوا د میدان وردګو ولایت د مخابراتو ریاست مسؤلین هم د خلکو ستونزې مني خو وایي د خلکو د دغه ستونزو د رسیدګي په پاره اوس هڅې پیل کړې دي. د یاد ولایت د مخابراتو رئیس مولوي نوراغا وایي چې د دغه ولایت لپاره لاس مخابراتي پایې منظور سوي دي چې دوی به یې په هغه سیمو کې ځای پر ځای کړي کوم چې ورته ډېره اړتیا ده.
چې دا به هغو ولسوالیو ته هغو ساحو ته ځي چې هغه کې بیخي خدمات نشته او خدمات به هغلته وړاندې کوي چې په دې هغه کې د میرداد و چکو جغتو سیدآبادو جلریزو همداسې بسودین ټول ولسوالۍ به انشاءالله تر پښې لاندې ونیسي نو یوولس دنې پوهې دي تر ډېره حده به دې ولایت دغه مشکلات پکې حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې په میدان وردګو ولایت کې خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ فعالیت څخه شکایت لري بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک هم د مخابراتي شبکو څخه ورته شکایت لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په خوست کې د خوارځواکۍ له کبله د ماشومانو د مړینو او مایوب کېدو د مخنیوي لپاره لسګونه رضاکار ښځې او نارینه ګمارل شوي دي. روغتیایي کارکوونکي وایي چې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ اندازه په دې ولایت کې او په مجموع کې په ټول افغانستان کې لوړه ده. د دې برخې رضاکاران خوارځواکه ماشومان معلوموي او د درملنې لپاره نږدې روغتیایي کلینیکونو ته بیایي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د مسؤلینو په وینا د دې پروګرامو خدمات ماشومانو د مړینې او معیوبیت مخنیوي د خوارځواکه ماشوم پیژندنه په دې اړه د خلکو په سلوک کې بدلون او د خلکو او روغتیایي کلینیکونو ترمنځ د اړیکو نږدې کېدل دي. د یاد برنامې د پلیکون کې مؤسسه مشر ډاکټر سید انور یوسفزی مشال روډیته ویل
د ټولنې په بنیاد د سوی تغذیې د خوارځواکۍ پروګرام دی. دا د یونیسف په واسطه دا پروژه تطبیقیږي. د په خاطر چې موږ په ټول خیس کې درې سوه اووه ویشت هیلپوس ته لرو. موږ په هر هیلپوس کې یوه زنانه او یو مردانه کار کوي. نو د دې لپاره چې موږ هغه امراض چې د سوی تغذیې له امله د مړینې سبب ګرځي د هغې مخنیوی هم کړی وي. دا پروګرام په کار اچولی دی.
په خوست کې ګمارل شوي رضاکار روغتیا پالان وایي چې په افغاني ټولنه او په ځانګړي ډول د ولایت کې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه لوړه ده. یوه تنه روغتیا پاله نصیبه وایي
موږ دغه پروګرام چې ده د دې په خاطر چې موږ اول د هیواد په صدخانه بیا د ولایت په صدخه او بیا د ټولنې په صدخانه د سوی تغذیې کچه کم کړو. نو موږ په ټولنه کې ډېر داسې کسان شته د سوی تغذیې کچه چې د بیخي زیاته ده. د دې په خاطر موږ ته دغه کټونه ورکړل شوي دي تر څو د نن موږ په کور کې استفاده وکړو. د غیر په خاطر چې موږ دا کچه کم کړو نو موږ خدمت ته راوتلي یو تر څو خدمت وکړو.
روغتیایي رضاکاران وایي د ماشومانو د خوارځواکۍ مخنیوي به هغه وخت په ښه ډول ترسره شي چې دوی ته هم د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو لخوا ځینې اړین توکي او امکانات په اختیار کې ورکړل شي. یو بل تن روغتیایي رضاکار امیر محمد وایي
موږ د روغتیا ډاکټرانو او د هغه مؤسساتو نه چې په صحیح بش کې کور کې یدنه غوښتنه دغه ده چې صحیح کارکوونکي خپل تا به دا کور خوسته دی زکه چې میګو نو تنخ لري نو غشت چې دمرا سخت مصروفیت ولته وخړي په کلی کې کلی په کلی ګرځي نو دای چې ورځ غوړي نو دې پر مې دغه وختنه دا غو چې ټول مؤسسات کوم خلک چې دا بحث کوي د صحیح بحث کې کور کې لګ کومه کوي
د راپورونو لمخي افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو د نوملړ په سر کې راځي چې تر 1 میلیون ډیر ماشومان پکې په خوارځواکۍ اخته دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې له 2013 زیږدیز کال نه تر اوسه په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر نږدې 2 چنده زیات شوی دی.